آزادی هستین. برنامه بعدی رادیو آزادی را به میزبانی اجملند میشنوین. هنسایب خوش آمدید.
دیر از یاد من فرشته نگاه. قدرمون دوستانو وقت پا افغانستان کی ده سهر اته بجه شوی. دا افغانستان د دفاع وزارت وای افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د اسکرو لیګل د سولې د ټینګښت لپاره یو مثبت ګام دی. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې ملکي وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې ده او ټاکل شوي چې روسیه راتلونکې اونۍ د سوریې د بحران پر حل د بحث لپاره له ترکیه او ایران سره د سر مشدرجي کوربتوب وکړي. دوستانو پا روانه خبرونه کې مو د سر موضوعات هم دادی چې یاد میکړل. همدارنګه پر دې سربېره نور رپورټونه او مسایل هم لرو، خو په پایل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی تروریستي حمله چې پکې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې ده. پنټاګون وایي چې د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی او روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون رد کړ. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې ملکي وګړي مړه او ټپیان شول غندلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د ملکي وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې امامو ته د برید تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې او د جګړې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي. د کابل په پرونۍ حمله کې چې داعش ډلې د جمعیت اسلامي ګوند د پلویانو پر یوه غونډه وکړه، د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لس کسان مړه او یولس ټپیان شوي دي. پنټاګون وایي چې د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع وزارت د ستر درستیز مسؤل وبخې د امریکا د دفاع د وزارت د ستر درستیز مسؤل ډګر جنرال کینټ مکنزي تیر ماښام د پنټاګون خبریالانو ته وویل تقریبا ټول اضافي سرتیري چې په پام کې و افغانستان ته استول شوي. جنرال مکنزي زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر اوس شاوخوا 14000 ته رسیږي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژۍ له مخې د اضافي امریکایي پوځیانو دنده به د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ وي. ټاکل شوی ده چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یوه غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه والیان نن د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالو مرسته غواړي.
په دې کانفرانس کې د نشه توکو د مبارزې پر لارو چارو خبرې اترې ترسره کیږي. د کانفرانس په ترڅ کې به د سیمه ییزو نړیوالو همکاریو په راجلب کولو چې ډېره برخه به یې د کرنې په برخه کې واوسیږي هم هر اړخیز بحثونه او پریکړې وشي.
ترکمنستان پلازمینه اشخابات په دې ورځو کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره د څو غونډو کوربه وه. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ویلي چې ترکمنستان د سیمې د هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره مرسته کولی شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مارکو سپوتزال په اشخابات کې د وزارت په کچه په خپلو لیدنو کتنو کې د انرژۍ، ترانسپورت او اقتصادي چاپیریال په برخو کې د ترکمنستان د فعالیتونو ستاینه وکړه چې هدف یې د ریکا د وم کانفرنس په چوکاټ کې د سیمې په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان د ګډون سره مرسته ده. روسیه د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون ویټو کړ. په پریکړه لیک کې د هغه ماموریت د پروګرام د تمدید غوښتنه شوې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه څېړنې کوي. د ماموریت د ادبار موده تیره شپه نه وخته پای ته ورسیده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی سمدستي د روسیې د دې اقدام په وړاندې تند غبرګون ښود او ویل دا ښیي چې روسیه په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو له مسلې سره کومه ستونزه نه لري. فرانسې هم د روسیې پر اقدام انتقاد وکړ او ویل چې اوس په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بیا کارولو حقیقي خطر شته او سویډن وویل چې دا د ډېرې خواشینۍ خبره ده. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر راتلونکې اونۍ د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړي. دا د سوریې په اړه د روسیې، ترکیه او ایران لومړی سرمشریزه ده او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی بحثونه به په سوریه کې د کړکېچ د کمولو او جګړه ځپلو سیمو خلکو لپاره د مرستو برابرولو ته لارې پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي ویلي په تیره یوه لسیزه کې د روسیې اقدامات ښیي چې د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو نه بلکې په عمل کې هم وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاستونو د جوړولو د پروګرام مسؤول براین هوګ پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته وویل، په 2008 میلادي کال کې د ګرجستان پر ضد په دې وروستیو کې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د مسکو اقدامات د ملګرو ملتونو له منشور او د هلسنګي له تړون د څو فقرو څخه سرغړونه ده. او د اروپایي ټولنې د ګاونډیتوب د پالیسۍ او پراختیا کمیشنر وایي چې د اروپایي ټولنې او ګرجستان، مالدوویا او اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د رومینګ د بیو د راکمولو هڅه کوي او غواړي چې بالاخره یې صفر ته راټیټ کړي. یوهانس هان پرون ازادي راډیو ته وویل دا په سیاسي مشرانو پورې اړه لري چې د موبایل ټلیفونونو له کمپنیو سره یوه معامله وکړي. د وایز ډاټا يم چې موږ کولای شو دې مسلې ته د حل لاره یا لږ تر لږه په راتلونکي کې د رومینګ د بیو د راکمولو په برخه کې ګام پر ګام مخ پر وړاندې ولاړ شو. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو او د ټلیفوني خدماتو د لویو کمپنیو ترمنځ له نږدې ویې لسیزې خبرو اترو وروسته په اروپایي ټولنه کې د ننه د دې هیوادونو د ټلیفوني خدماتو په برخه کې د رومینګ یا د ګرځنده ټلیفون مصارف صفر ته رسیدلی دی. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې ده. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل د سولې لټینګښت سره مرسته کوي. د پاکستان د پوځ د لوی درستیز له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي دوی د افغانستان د سولې په برخه کې تر خپل وسه اقدامات کوي، خو د افغانستان توری نه یي چې په دې برخه کې اقدامات پر ځای نه دي. د افغانستان نوی ملي جبهه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس نجیب الله احمد زی له دندې د ګوښه کېدو هرکلی وکړ. په دې موضوع به ریپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د لبنان ولسمشر وایي هیله من دی چې د صدراعظم سعد الحریري د استعفا له امله پیدا شوی بحران به ژر پای ته ورسیږي. په روسیه کې د سوریې د کړکېچ په اړه د روسیې، ایران او ترکیې د مشرانو د یوې راتلونکې غونډې حال هم درکوي. دوستانو د خبرونه په ورستۍ برخه کې ونیس پروګرامونه د ماشوم د حقونو په اړه د یونیسف او ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام او همدارنګه کور کله لا یادم مباسي. اوس هم د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترس کې پولیسو او ملکی وګړو ته مرګ شو بل واوخته په کلکه خندلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو اړخونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې دي جدي اقدامات وکړي. په اړه احمد تکل تفصیل لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په پرونی حمله کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو دا حمله یو تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې ده. خغلی یاماماتو وایي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي او ټینګار کوي چې په داسې حال کې چې افغانان سولې ته تږي دي او افغانستان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی، د حملې هیڅ راز توجیه نه لري. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم پر خپلو ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې د جمعیت اسلامي ګوند پلویانو پر یو غونډه وشوه، د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون ټول 10 کسان وژل شوي او 11 ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویندوی نجیب دانش د تلفاتو د وروستیو ارقامو په اړه تیر شپه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
رقمی که ما داریم 7 پلیس شهید است و 7 پلیس و مجروح، چیزی که از سپاهخانه ملکی با ما گزارش آمده، 3 ملکی شهید است و 4 ملکی مجروح. فضل خدا است در سپاهخانه که ما گزارش داریم از پلیس هم وضعیتشان کاملا خوب است و از مجروحین ملکی هم وضعیتشان خوب است.
لدې مخکې د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې 14 شپږ ملکیان او 8 پولیس وژلي دي او د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون 13 نورې ټپیان کړي دي. د پرونی حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلای. په همدې حال کې د مصر دارالفتا وایي وسلوال طالبان اوس د بهرانیانو په مرسته د افغان حکومت او د سیالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د مصر په دارالفتا کې پر تکفیری فتواګانو او افراطي نظریو د څار څنګ په کندهار کې د طالبانو وروستۍ حمله چې 22 افغان پولیس ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل غندلې ده. او په یو بیان کې د حملې ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې که څه هم طالبان په تروریستي حملو کې له بهرنیو وګړو د کار اخیستو خبره ردوي، خو خلکو د هغو پلیکو کې داسې کسان لیدلی دي چې په ترکمني، ازبکي، پنجابي او نورو ژبو خبرې کوي. د افغانستان د اوږدې جګړې له پیل راهیسې د لومړی ځل دی چې د مصر دارالفتا داسې یوه اعلامیه خپروي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، په هلمند کې پرون یو شمیر خلکو د افغانستان پر ځینو سرحدي ولسوالیو د پاکستان د وروستیو راکټي بریدونو په وړاندې اعتراض وکړ. دوی له مرکزي حکومت نه وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې دي په ځوابي اقداماتو لاس پورې کړي. له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
دوی د ځان سره پر وړو سپینو پرچو بېلابېل لیکل شوي پیغامونه شوروي او مرګ پر پاکستان شعارونه ورکوي. د هلمند یو شمېر دغه مدني فعالین پر کونړ او نورستان د پاکستان د پوځ دغه وروستي راکټي بریدونه تیری بولي او د حکومت څخه د بالمثل جواب غوښتنه کوي. غلام غوث داوري او نظر محمد رودي د پاکستان د پوځ د راکټونو په اړه د مرکزي حکومت پر اوسني دریځ او چوپه خوله نیوکه وکړه.
موږ د افغانستان پر حکومت باندې ژغتو چې د دوی په حق لکاتیه دریځ غوره کړي او دوی ته د دغه بریدونو جواب ورکړي. موږ د افغانستان پر حکومت ژغتو چې پر دغه تړون باندې هم د سره غور وکړي او دغه تړون باید لغوه شي.
همیشه دوی مشکلاتونه په عموم کې په ټول افغانستان کې جوړ کړی دي، خو بیا خصوصا په دې سرحدي ولایتو کې توغندۍ راغورځولې دي، اوانونه راغورځولې دي، بیګنا خلک، ماشومان، سپینږری، علما راشیدان کړی دي.
دوی د هیواد د ملي سوداګرونو دغه کورنیو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د دې وروستیو راکټي بریدونو له وجې د خپلو سیمو نه وتلي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د ډیورنډ سختګي کرښې له خوا د کونړ او نورستان ولایتونو پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو راکټونه ویشتل کیږي چې ویل کیږي ګڼو کورنیو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د هلمند دغه مدني فعالینو په خپل احتجاجي غونډه کې ویل د ډیورنډ فرضي کرښې مسله دي د یوې نړیوالې محکمې یا نړیوالې ټولنې لخوا حل او د دواړو غاړو ولسونه دي سره یو ځای سي. عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال وویل که نړیواله ټولنه مداخله ونه کړي او یا پر پاکستان د دې وروستیو راکټي بریدونو له امله فشارونه ډېر نه سي، ولسونه به په خپل لاس په کار سي.
موږ پر نړیوالې ټولنې باندې غږ کوو چې دغه مسله باید حل کړي، ځکه د نړیوالې ټولنې د منشور په اوله ماده کې راغلي دي چې سوله او ثبات باید دوی ټینګ کړي، اما دوی په دې کې پاتې راغلي.
ازغن تار پښتانه سره جلا کوي، قومونه سره بیلي. تاسو څه نه ورته وایست تر کله همداسې چپه خوله باندې پاتې یاست؟ کې کولی سي خپل جواب ورکړي کې نه سي کولی؟ همدې ولس ته ووایست چې نور موږ کمزوري، تاسو را پاتېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورنډ کرښې له ورپورې هاغاړي پر کونړ او نورستان ولایتونو توغندیز بریدونه کیږي. دا مسله د څو کالو راهیسې په منظم ډول دوام لري. ویل کیږي څو ورځو وړاندې نه چې بیا دغه بریدونه پیل شوي دي، سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
بلخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال جاوید قمر باجوه د امریکا د مرکزی قمندانۍ د مشر جنرال جوزف ووټل سره په لیدنه کې وویل چې په افغانستان کې سوله د نورو هیوادونو په مقایسه د پاکستان په ګټه ده، خو نوموړي تور پورې کړ چې افغانستان په دې برخه کې هغه څه نه دي کړي چې د په وینا پاکستان یې کوي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه وایي په افغانستان کې امن او سوله د نورو هیوادونو په پرتله د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري او ټینګار کوي چې په دې لړکې تر خپل وسه هلې ځلې کړې دي. جنرال باجوه دا څرګندونې د امریکا د مرکزی قمندانۍ له مشر جنرال جوزف ووټل سره په راول پنډۍ ښار کې د لیدنې پر مهال کړې دي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په خبر کړي بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل له جنرال جاوید قمر باجوه سره په لیدنه کې د افغانستان او سیمې د امنیت، د پاکستان او افغانستان د پولیس تنظیم او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان پر مثبت رول خبرې وکړې. د پوز بیان د امریکا او پاکستاني پوځي چارواکو د لیدنې په اړه په خبر کړي بیان کې کاږي. باجو جنرال ووټل ته وویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د دې لپاره یې پر محدودیتونو سربېره اقدامات کړي دي، خو افغانستان په ځواب کې هغه څه نه دي کړي چې ورته په کار وي، ځکه چې لا هم د کرښې لاغه خوا بریدونه کېږي. د پاکستان د پوز مشر په داسې حال کې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره مهمه بللې چې افغان او امریکایي چارواکي پاکستان تورنوي چې د حقانی ډلې په ګډون د غوران کار وسله والو ډلو په ځپلو کې جدي اقدامات نه کوي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي پر خپل خاورې د ټولو ترهګرو پر ضد توپیر پیدا د جدي اقداماتو یادونه کوي او برعکس تور لګوي چې وسله وال ترهګر د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له هغه ځایه پر پاکستانو ځواکونو بریدونه کوي. که څه هم د افغانستان حکومت لا تر دې دمه د پاکستاني پوز دغه تازه اداو پاړه چې کني وسلوال بریدګر له افغانستان ورزي او پرمتی پوستي بریدونه کوي سن دي ویلي، خو تر دې وړاندې دا ډول تورنه به بنیاد بللي او تورې لګول چې وسلوال په پاکستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري او د خاورې پر ضد کاروي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل د سولې د ټینګښت لپاره یو مثبت ګام دی، خو په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاع چارو کمیسون وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د عربي متحده اماراتو او قطري عسکرو له تجربو نه استفاده په ښه توګه وکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو د لیږلو په اړه وایي هیواد د ځمکنیو او هوایي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو او د کماندو ځواکونو د زیاتولو لپاره د بهرنیو عسکرو تجربو ته اړتیا لري. د دغه وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمانش د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل یو مثبت ګام وګاڼه او ویل چې افغان ځواکونه به وکولی شي چې د دغو عسکرو له تجربو او مهارتونو نه په ګټه اخیستنې دښمن وځپي.
هر قدر که استادای قوی با تجربه و
هر څومره چې پیاوړي استادان او ښوونکي د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو د ځواکونو په چوکاټ کې بوختیږي، باور لرو چې ښه ګټه به ورنه واخلو او د خپلو مهارتونو په لوړېدو سره به د افغانستان له دښمنانو سره ښه وجنګیږو.
خاغلی رادمنش وایي اوس مهال د افغانستان د ملي اردو یو شمیر ځواکونه د تخنیکي او په ځانګړي ډول د الوتکو له مهارتونو نه د استفادې لپاره په متحده عربي اماراتو کې دي. د دفاع وزارت د ویان د مرستیال په خبره یاد قطري او د متحده عربي اماراتو عسکر په هغو شپاړو زرو عسکرو کې شامل دي چې ناټو یې افغانستان ته د لیږلو اعلان کړی دی. دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ له اسوشیټډ پریس له خبري اژانس سره په یوې تازه مرکه کې ویلي چې عربي متحده امارات او قطر هم افغانستان ته عسکر لیږي. د ناټو عمومي منشي دا هم ویلي چې ناټو په افغانستان کې د پوځي لارښوون کشمیر له 14,000 نه 15,000 ته لوړوي. د هم ویلي چې د ناټو پوځیان به په جنگ کې برخه نه اخلي، بلکې هدف یې د افغان ځانګړو ځواکونو روزل او د هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. د ناټو د عمومي منشي په خبره په دغو 14,000 عسکرو کې هوایي ځواکونه هم شامل دي چې په افغانستان کې د تروریزم، داعش او نورو وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې مبارزه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون دغه هیواد ته د یادو ځواکونو لیږل د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور ګڼي. د دغه کمیسیون منشي فتح الله قیصاري ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید د دغو عسکرو له تجربو او مهارتونو ښه استفاده وکړي.
خطر یا اسلامی میای آموزشی که در افغانستان
قطر یا ځینې نور اسلامي هیوادونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او یا مرستې لپاره راځي یو نیک فعال دی. افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک دغه خبر شانګیري، ځکه بهرني ځواکونو ته اړتیا لري او دغه روزنه موثره ده.
بلخوا د پوځي چارو پوه او پخوانی جنرال زلمی وردک افغانستان ته د دغه ځواکونو لیږل یو ښه اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د لیږلو پر ځای پکار ده چې افغان امنیتي ځواکونه په ښه توګه تجهیز او تمویل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان نوی ملي جبهې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس له دندې د ګوښه کېدو هرکلی کړی او له حکومت یې غوښتي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نوي رئیس په ټاکل کېدو کې له اپوزیسون او نورو سیاسي بهیرونو سره سلا مشورې وکړي. رحمت الله افغان په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان نوی ملي جبهه له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نوی رئیس په ټاکل کېدو کې له اپوزیسیون او نورو سیاسي جریانونو سره سلا مشورې وکړي. د دغه جبهه ویاند سید جواد حسینی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس له دندې د لرې کېدو هرکلی وکړ.
جبهه ملی نوین افغانستان از برکناری
هغه وای د افغانستان نوی ملي جبهه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس جناب احمد زیلا دندې د ګوښه کېدو هرکلی کوي او هغه یو مثبت ګام بولي. ښاغلی حسینی زیاتوي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په هدف باید د نوي رئیس په ټاکل کېدو کې یو لړ منل شوي معیارونه په پام کې ونیسي. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی له دندې ګوښه کړ. په فرمان کې اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د نویو کاندیدانو لیست جمهوري ریاست ته وسپاري. نجیب الله احمدزی شاوخوا یو کال وړاندې د کمیسون د کمیشنرانو له لوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس په توګه وټاکل سو. جمهوري ریاست وایي چې حکومت به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوي رئیس په ټاکل کېدو کې له ټولو ګوندونو، سیاسي جریانونو او مدني ټولنو سره سلا مشورې وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهوري ریاست ټول هغه سیاسي جریان او نور ټولنې چې په دې اړه کولای شي د پام وړ نوماندان معرفي کړي، غوره پروسې له لارې به د ټولو غوره کس د کمیسون ته ریاست لپاره وګمارل شي.
ښاغلی آزاد زیاتوي افغان حکومت ژمن دی چې په انتخاباتي نظام کې د پام وړ اصلاحات رامنځته کړي او په دې برخه کې ګامونه هم اخیستي دي. بلخو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي چې حکومت تل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کارونو کې لاسوهنه کړې ده. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده وایي دوی اوس هم ډاډمن نه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوی رئیس به له قانون سره سم په منل شویو معیارونو وټاکل شي.
دوستانو وس هم دا چې د نړۍ خبرونه او رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفی الله ستانګزی ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې انتحاري حملې باندې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د کابل امنیه قمندانې ویاند بصیر مجاهد په حواله لیکلي چې پولیسو د یو سالون دروازې ته نږدې چغونډه پکې روانه وه، حمله کوونکی وپیژنده. مجاهد ویلي د پولیسو یو قمندان له انتحاري حمله کوونکي لاسونه چاپېر کړل چې چاودنه وشوه. مجاهد د پولیسو دا قمندان یو اتل وباله او ویې ویل هغه د ډېرو خلکو ژوند وژغوره. چاودنه د کابل خیرخانې مینې د لابجر سیمې قصر نوین هوټل په وړاندې وشوه چې د کابل د پولیسو خبره او پولیس او دوه ملکان پکې وژل شول. برټانوي ټلګراف ورسپانې په افغانستان کې د تاریاکو د تولید زیاتوالی مهم بللی دی. ورسپانې ویلي له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د شمیرو له مخې د 2014 کال په نسبت په افغانستان کې د تاریاکو تولید سږ کال 80% زیات شوی چې ټول ټال 9000 ټنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د تاریاکو د زیاتوالی په افغانستان کې د بې ثباتۍ، ترهګرۍ او د تروریستي ډلو د تمویل د زیاتوالي احتمال ښیي. د ټلګراف ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې اټکل کېږي ترهګر د مخدره موادو له تجارته هر کال میلیونونه ډالره عواید ترلاسه کوي. د مقالې لیکوال ویلي فکر کېږي د برېټانیا سړکونو ته 90% رسیدونکي هیروین له افغانستانه راځي. د ټلګراف په خبره برېټانیا چې له 2001 کال راهیسې د مخدره موادو د سوداګرۍ د مخنیوي مشري په غاړه لري، د دې ستونزې د هواري او د بدیل کښت لپاره د بزګرو د هڅولو په خاطر لسګونه میلیونه پاوند لګولي دي.
ټاکل شوی چې روسیا راتلونکي ونې د سوریې د بحران پر حل د بحث لپاره له ترکیه او ایران سره د یوې سرمشریزي قربتو وکړي. دا درې هیوادونه د سوریې د بحران د حل او حتی د تیرې اگست میاشتې د اوربند په ټینګولو کې مخکخ رول لري. خو په داسې حال کې چې په بهر کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو هڅې روانې دي، په سوریه کې دننه جګړو بیا زور اخیستی او د وروستیو رپورټونو له مخې یو شمېر ملکي وګړي د دولتي ځواکونو په هوایي او توپچي حملو کې وژل شوي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د ترکیې او ایران له ولسمشرانو سره په کتنه کې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه بحث وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل چې ښاغلی پوتین به له رجب طیب اردوغان او حسن روحانی سره د چهارشنبه په ورځ د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې وګوري. دا د سوریې په اړه د روسیې، ترکیې او ایران لومړی سرمشري زده او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی بحثونه به په سوریه کې د کړکېچ د کمولو او د جګړه ځپلو سیمو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پر موضوعاتو متمرکز وي. مسکو، انقره او تهران همدراز د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریه د کړکېچ په اړه د خبرو د یو جلا بهیر ګډونوال دي چې د جګړې ښکېل اړخونه هم برخه پکې لري او د جګړې د ډګر پر اړوندو مسایلو لکه په مهمو سیمو کې د کړکېچ د کمولو د زونونو د جوړولو په اړه پر خبرو تمرکز کوي. همداراز په ژنیو کې هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د خبرو جلا بهیر روان دی چې د جګړې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه کوي. په دې جګړه کې روسیه او ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي، خو ترکیه او متحد ایالات د هغو بیلابیلو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د سوریه د حکومت پر ضد جګړه کوي. د کرملین ویان ښاغلی پیسکوف وایي د سوچي په خبرو کې چې د ولسمشر پوتین په رسمي استوګنځي کې په پام کې دي، د سوریه د جګړې د سیاسي حل او د ثبات او امنیت درې تضمینونکي ګډون کوي. په همدې حال کې فعالان او د بشري حقونو څارونکو ډلې وایي چې پلازمینه دمشق ته نږدې د دولتي ځواکونو په توپچي او هوایي حملو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د دولتي ځواکونو په توپچي او هوایي حملو کې 22 ملکي وګړي وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. د دمشق په لمنو کې پراته ختیځ غوطه هغه سیمه ده چې د حکومت وسلوال مخالفین غواړي یو پوځي اډه ونیسي او له درې ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده. دا جګړه له هغه اوربند څخه د څرګندې سرغړونې نښه ده چې په اګست میاشت کې د روسیې، ترکیې او ایران په منځګړتوب ټینګ شوی و.
د نومبر 14 نیټه په نړیواله سطحه د زغم د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ پرون وا د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې د یو پریکړلیک په تصویبولو سره د زغم لپاره اساسي اصول وټاکل. په دې اړه به تفصیل رضوان مراد نه واورو.
د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په 1995 کال کې د خپل تاسیس د 50 کالیزې پر مهال د نومبر 14 نیټه د زغم د نړیوالې ورځې په توګه ونموله. د یونسکو د پریکړې لیک له مخې زغم نه بې تفاوتي او نه هم غرور دی، بلکې دا د نړۍ د غني کلتورونو ستاینه او د هغې درناوی دی. زغم نړیوال بشري حقونه پیژني او د نورو بنسټیزو ازادیو ته درناوی لري. د ملګرو ملتونو پریکړې لیک وایي یوازې زغم کولی شي چې د نړۍ په ټولو برخو کې د بیلابیلو ټولنو بقا تضمین کړي. د دې پریکړې لیک له مخې زغم نه یوازې یو اخلاقي دنده ده، بلکې تحمل د افرادو او دولتونو قانوني او سیاسي غوښتنه هم ده. ملګري ملتونه د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د اړتیا پر وخت په مساوي ډول د ټولو افرادو او ډلو سره د چلند او هغوی ته د فرصتونو د برابرولو لپاره نوي قوانین جوړ کړي. ناانصافي، تاوتریخوالی، تبعیض او څنډه کول د نه زغم عمومي ډولونه بلل کیږي. په ټولنه کې د زغم په اړه د پوهاوي په هدف باید د هغو فعالیتونو مخه ونیول شي چې د نورو د ویرولو او منځوي کولو سبب کیږي. د غراس له ځوانانو سره باید په آزاد او اخلاقي ډول فکر کولو او نقد د ظرفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وشي. د ملګرو ملتونو کلتوري اداره یا یونسکو د زغم په اړه په خپل اعلامیه کې وایي د نړۍ په کلتورونو، مذاهبو، نژادونو او ژبو کې توپیرونه باید د شخړو لپاره پلمه نه شي، بلکې د هغه خزانه ده چې ټول غنی کوي. ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
ما پیغام دغه دی، دغه د غزنی د صبر پر لار باندې دغه کوم سفرین چې دغه واوره د کبره سمستراجه پر دغه نه باید دولت سره وګرځي، باید یو لار سره برابر کړي. نو کوم دا پیغام ورسوي چې مننه به مې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زاجمه مزار او تک د سرپل ولایت اوسېدم کې تخمینا
تقریباً دغه خلق بے سرپناہ دی د سوخ شی نه لري د خوراک شی نه لري چلتا کو کمپل شی نه لري کچنیان په یخ کې تر سهاره پورې ناستی خو خبره دغه ده چې باید د دغه خلکو سره کومکونه وشي چې د خلک ډېر په سخت حالات کې ژوند تیری.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ملګرو ملتونو پرون په پلازمینه کابل کې تروریستي حمله چې په ترڅ کې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې. د دې حملې مسؤلیت داعش پر غاړه اخیستی دی او وروستي ارقام ښیي چې لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. پینټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی. د امریکا د دفاع وزارت د ستر درستیز مسول ډګر جنرال کنیت مکنزی پرون ماښام په پینټاګون کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونه وکړه. ټاکل شوی چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یو غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بل کښت په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي وایي چې ترکمنستان د سیمې د هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره ډېره مرسته کولای شي. روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې طرحه یې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون رد کړ. په پام کې دا چې د روسیې ولسمشر راتلونکې اونۍ د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي ویلي په تیرې ولسیزه کې د روسیې اقدامات ښیي چې د نورو هیوادونو ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو کې نه بلکې عملي ده. او د اروپایي ټولنې د ګاونډیتوب د پالیسۍ او پراختیا کمیشنر وایي چې د اروپایي ټولنې ګرجستان او مالدوویا او همدارنګه اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د اسانولو او د بیو د راکمولو هڅه کوي او غواړي چې بالاخره یې صفر ته راکمې کړي. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور مطالب چې په ازادي راډیو خبرونو کې اورئ زموږ په ویب پاڼه کې چې azadiradio.com دا هر وخت چې وغواړئ وګورئ. همدارنګه زموږ د ویب پاڼې لارې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ او زموږ ګونیز پروګرامونه ځانګړي رپورټونه هم زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. azadiradio.com د زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشوم د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او همدارنګه کور کلی درته وړاندې کړو د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د لبنان ولسمشر وایي هیله من دی چې د صدراعظم سعد الحریري د استعفا له امله پیدا شوی بحران به ژر پای ته ورسیږي. میشل اون دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې سعد الحریري په سعودي کې چیرته چې نوموړي خپله استعفا اعلان کړه وویل چې دی به په فرانسې ته ولاړ شي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي. ورپسې د کور کلي او د ماشوم د حقونو پروګرامونه له یاده مباسئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له سعد الحریري او د هغه له کورنۍ غوښتي دي چې فرانسې ته ورشي. ښاغلی ماکرون د حریري او د هغه کورنۍ ته د سعودي د پایتخت ریاض د پرېښودلو په هدف یو ډیپلوماتیکه لاره هم پیشنهاد کړې ده. د لبنان ولسمشر میشل اون د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل دی هیله من دی چې د سعد الحریري د استعفا له امله پیدا شوی سیاسي بحران نور پای ته رسېدلی وي او فرانسې ته د حریري په تګ سره دا ستونزه حل شي. د لبنان ولسمشر تیر دی مخکې په سعودي کې په ناڅاپي ډول د حریري د استعفا په اړه ویلي وو چې نوموړی په سعودي عربستان کې بندي دی. د سیاسي بحران په لبنان کې د سیمه ایزو قدرتونو ترمنځ سیالي ګړندۍ او نوره هم پراخه کړې ده. سعودي عربستان او متحدانه د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د ایران د شیعه بلاک سخت مخالفت کوي. په همدې حال کې سعد الحریری ته یوې نږدې سرچینې ویلي دي چې کېدای شي نوموړی او کورنۍ یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې له ریاض نه فرانسې ته لاړ شي. خو فرانسوي چارواکي وایي د هیواد ته د لبنان د پخواني صدراعظم او د هغه د کورنۍ د تګ دقیق وخت معلوم نه دی. سعودي عربستان 13 اونۍ پر لبنان تور پورې کړ چې د حزب الله ډلې په واسطه د ریاض پر ضد جګړه پیل کړې ده. ریاض دغه راز تهران هم تورنوي چې د یمن له حوثي اغیانو سره د وسلو مرسته کوي. سعد الحریری د روان نومبر میاشت په 3 نیټه د سعودي له پایتخت ریاض څخه خپل استعفا اعلان کړه. د هغه دې اعلان دا اندېښنې پورته کړې چې ګواکې دا ګامې د سعودي عربستان د فشارونو په نتیجه کې پورته کړی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د چاپیریال پاکوالی کلیوي خو د ناروغیو کچه راکموي، لبل پلاوه د سیمې د ښکلا سبب هم کیږي. اوس نو څه باید وکړو چې پاکه او ښکلې سیمه ولرو؟ څه مده وړاندې د دایکندي ولایت د نیلي ولسوالۍ د پاکې ولسوالۍ په نوم ونومول شوه. دا چې څنګه لمونږ سره د کلیو او پراختیا وزارت کارکوونکی اسدالله شیرزای دی. د کلیو او پراختیا وزارت د یونسف لیدارې سره په ګډه د دایکندي ولایت په پاکولو کې له خلکو سره مرسته کړې. د ټولنې په مشرۍ د بشپړې فضلسي پروګرام اهداف څه دی او له څه وخت راپدې خو دا پروګرام په دایکندي ولایت کې پیل شوی دی؟
د ټولنې په مشرۍ بشپړې فضلسي ها یا CLTS هم ګورته وایو، یو نو وخت دی چې د ټولنې وګړي په ټولیز توګه د تړباسي ترڅو په بشپړ توګه په خلاص فضا کې د رفیاجت څخه ډډه وکړي. د دې پروګرام په پلي کېدو سره خلک دې ته چمتو کیږي ترڅو په خلاص فضا کې د رفیاجت ارزونه، تحلیل او تجزیه ترسره کړي او بیا همدا وګړي په خپل په خلاص فضا کې د رفیاجت په لمنځوړلو کې برخه واخلي. د ټولنې په مشرۍ د بشپړې حفظ صحه یا CLTS پروګرام تمرکز د وګړو په سلوک او کړنو کې د مثبتو تغیراتو راوستل دي ترڅو یو واقعي او دوامدار پرمختګ د حفظ صحه په برخه کې رامنځته شي. په دې پروګرام کې د خلکو د پوهاوي کچه د حفظ صحه په برخه او همدارس د هغه ناروغیو په اړه چې د پاکۍ او نظافت د نه مراعاتولو په پایله کې رامنځته کیږي پورته وړل کیږي او خلک په دې پوهول کیږي کچېری دوی او یا د دوی په ټولنه کې یو محدود تعداد خلک په خلاص فضا یو رفیاجت وکي یا هم د خپل رفیاجت ته دوام ورکړي، دوی او دوی ماشومان به د مختلف امراضو په خطر کې اوسي، یعنی د مختلف امراضو سره به دوی کېدلی شي مخامخ شي. دغه پروګرام تاسو پوښتنه وکړه چې د څه مودې را په دې خوا په دایکندي ولایت کې کار پیل کړی دی. د دې پروګرام لومړی پړاو په دایکندي ولایت کې د 2014 میلادي کال د جولای په میاشت کې پیل شوی وو او په 2014 کال کې د سپتمبر په میاشت کې ختم شو. بیا دوهم پړاو د 2015 کال په اکتوبر کې پیل شو او تر اوسه پورې دوام لري، چې مونږ فعلاً یو ولی یعنی خپل مرکز د ولایت چې نیلی نومیږي هغه په خلاص فضا کې د رفیاجت کولو څخه یو پاک ساحه اعلان کړی ده.
د چې تاسو د نیلی ولسوالۍ په خلاص فضا کې د رفیاجت څخه پاک ولسوالۍ اعلان کړه، په دغه ولسوالۍ کې څو کلی دي او کدي سره توي څومره کورنۍ دلته اوسيږي؟
د ټولو کلی شمیره خو په دې ولسوالۍ کې 9 کلی دي او مجموع نفوس د ټولو ولسوالۍ تقریبا 9930 کسان دي. مجموع کې 15200 کورنۍ په دې ولسوالۍ کې اوسيږي.
تاسو څه ډول په دې وتواني دي چې د کلی خلک هم له ځان سره همغږي کوي او د ولسوالۍ په پاکولو کې له دوی ملا سره ورکړي، په دغه کار څنګه وتواني دي؟
چون دغه پروګرام یا دغه روش چې موږ ورته وایو داسې عیار شوی دی چې موږ د خلکو سلوک ته تغیر ورکو او خلک دې ته اړ باسو ترڅو هغوی خپله دا خپل یو مسؤلیت وګڼي. د دې یعنی په خلاص فضا کې د رفیاجت کولو په ضررو باندې پوه شي. کله چې دوی په دغه په ضررونو باندې پوه شول، دوی بیا خپل دې ته مجبوریږي ترڅو دغه ناروغۍ نه مخنیوي وکړي، دې ته اړیستل کیږي یا مجبوریږي ترڅو خپل مبرزونه یا تشنابونه جوړ کړي، د کنارونه جوړ کړي، هغه ته انکشاف ورکړي، دغه څخه استفاده وکړي او خپل نظافت مراعات کی. نو کله چې خلک د خلکو سلوک کې تغیر راغی په دوامدار شکل باندې، یعنی یو متداوم پروسه به ده، خلک به خپل توسي هم راتوي او په دا پروسه به تداوم پیدا کوي.
بله، په یو سیمه کې د خلکو سلوک ته تغیر ورکول ساده کار نه ده. که تاسو راته وایئ چې له کوم لارو نه تاسو کار وخت ترڅو دغه سلوک ته بدلون ورکړي؟
مختلفو لارو نه، موږ خپل د دې لپاره منولونه جوړ شوی دي، راهنمودونه ورته جوړ شوی دي، په مختلفو میتودونو سره موږ مخکې ځو ترڅو د خلکو دغه سلوک تغیر وکړي. د کلیو په سطح باندې باندې فیملی هیلث اکشن ګروپونه دي چې د خزینه و جوړیږي، هغه د خزینه ګروپونه دي چې هغوی ټریننګ اخلي، هغوی ته روزنه ورکول کیږي، د صحي په باره کې صحي تعلیمات هغوی ته ورکول کیږي، تر څو دغه ګروپونه بیا نورو خپل گاونډ کې نورو خلکو ته د صحي په باره کې معلومات ورکړي. کلیو مخور کسان، هغه کسان چې په کلیو کې مخور دي یا مشران دي، هغوی ته د حفظ صحي او نظافت په باره کې معلومات ورکول کیږي، پروګرامونه هغوی ته نیول کیږي، او په منظم شکل باندې زموږ کارکوونکي دي چې خپل په ولایت کې هغوی کار کوي، دوی په منظم شکل ځي، هغه پروګرام تعقیبوي، د پروګرام د تعقیب لپاره هغوی ځي، هغه ساحو ته د خلکو سره ناستې لري، تر څو دغه پروګرام په سمه توګه باندې هلته پلی شي او د خلکو هغه سلوک کې تغیرات راوستل شي.
تاسو وایئ چې د نیلي ولسوالۍ تاسو د پاکې ولسوالۍ په صفات باندې نومولې ده، څه رقم هم دا سروې وکړه، څنګه معلومات وکړه چې دا په ټول ولایت کې د نیلي ولسوالۍ پاکه ولسوالۍ ده؟
موږ چې کله مخکې په ولسوالۍ کې کار پیلو، نو هلته زموږ سروېګانې ترسره کیږي، زموږ کارمندان ځي، تعداد د فامیلونو او نور هغه څه موضوعات چې په هغه سروې کې دي هغه ترسره کوي. د هغې نه وروسته بیا موږ عملي کار په هغه ساحه کې شروع کوو، د خلکو سره لیدل دي، نور هغه تعلیمات دي چې خلکو ته ورکول کیږي د نظافت او حفظ الصحې په برخه کې. کله چې دا ترسره شي، بیا د هغې نه وروسته خلک دې ته اړویستل کیږي چې هغوی کنارابونه جوړ کړي، ځانونه دپاره هغه کسان چې لري هغه په هغه مصون او صحي شکل باندې برابر کړي، مثلا د لاس مینځلو دپاره لاس مینځلو اوبه، پاکې اوبه برابرې کړي، یا د صابون څخه استفاده وکړي. بیا د هغې څخه وروسته یو مشترک کمیټه جوړیږي چې هماغه ولایت کې د مختلفو ریاستونو څخه، لکه د جو اوقاف ریاست دی، د معرف ریاست دی، بله د سیاتامی ریاست دی، دغه کسان ځي، یو مشترک کمیټه جوړیږي، دوی ځي ګوري چې واقعا هغه کلی چې مونږ پاک اعلانو واقعا په دغه کلي کې تغیرات راغلي دي که نه دي، آیا خلک د پاکو کنارابونو نه استفاده کوي که نه کوي. بیا دا کمیټه دغه کلی تاییدوي چې دغه کلی زمونږ یو پاک کلی دی. نو په همدې شکل سره ولسوالۍ هم چې کله مونږ پاک اعلان کړه، د هغې څخه وروسته د مختلفو ریاستونو نمایندګان وټاکل شول، هغوی بیا له سره لاړل، ولسوالۍ وکتله چې آیا دغه ولسوالۍ هغه معیاراتو سره چې مونږ په نظر کې نیولي وو برابره ده که نه ده. نو د هغې د لیدلو نه وروسته دا بیا تایید شول چې دغه ولسوالۍ یوه پاکه ولسوالۍ ده. د هغه نه وروسته مونږ دغه ولسوالۍ یو رسمي محفل د لارې نه اعلان کړل.
بله، تر اوسه چې تاسو د بشپړې حفظ الصحې پروګرام پلی کړی دی، که څه هم تاسو په خبر کې څه څه وویل، هغه ډېرې غټې لاسته راوړنې مو کړې ته وایي.
په ټولیزه توګه د دایکنډي په ولایت کې، د نیلي په ولسوالۍ کې تقریبا ټول ونوي کلي دي چې دغه ټول ونوي کلي پاک اعلان شوي دي. په دې ټولو کلیو کې خلک اوس د مصونو کنارابونو نه استفاده کوي او هغه د حفظ الصحې ټول اصول چې دي هغوی مراعتوي. په نیلي ولسوالۍ کې تقریبا 440 نوي کنارابونه جوړ شوي دي، خلکو نوي ورغول. د کم وخته چې دغه پروګرام مونږ شروع کړی دی، تقریبا 3300 ونوي کنارابونه مصون شوي دي، یعنی پخوا موجود خو په مصون شکل باندې نه، اوس هغه کنارابونه انکشاف ورکړل شوی دی او مصون شکل ته اړول شوي دي، چې په مجموع کې اوس مهال تقریبا 15 کنارابونه په دې ولسوالۍ کې خلک مصون کنارابونه استفاده کوي. نیلي په ولسوالۍ کې تقریبا 415 مخور کسانو او مشرانو ته د نظافت او حفظ الصحې اړوند روزنې ورکړي دي، د هغوی معلومات هم زیات کړي دي، او هغه صحي کاري ګروپونه چې ما مخکې یادونه وکړه تقریبا 500 مېرمنو په شاوخوا کې مونږ هغوی ته هم دغه د نظافت او حفظ الصحې په اړه زده کړې ورکړي دي. اوس د نیلي په ولسوالۍ کې خلک د حفظ الصحې په مراعاتولو سره په خلاصه فضا کې رفي حاجت نه کوي، هغه عادت چې دوی هغه عادت د منځه تللی دی. اوس ټول خلک د مصونو کنارابونو نه استفاده کوي. نو کله چې دې خلکو د مصونو کنارابونو نه استفاده وکړله او په خلاصه فضا کې رفي حاجت ترسره نه شو، هغه پخوا به چې کومې ناروغیانې د دې نه منځته راتللې، نو هغه ناروغیانو په کچه کې کموالی راغلی دی. د ماشومانو مړینه، د ماشومانو په ناروغۍ اخته کېدنه، مثلا د اصالاتو موجودیتو چې پخوا ډېر زیات و، اوس د هغې کچه راکمه شوې ده، یعنې د هغې په کچه کې په عمومي صورت سره کموالی راغلی دی.
د دې پروګرام راتلونکي پلانونه څه دي؟
د دایکنډي ولایت کې فعلا هم زموږ یو کاري ټیم موجود دی، هلته هغوی کار کوي. مونږ په راتلونکي کې پلان لرو چې د دایکنډي ولایت یوه نوې ولسوالۍ چې شهرستان ولسوالۍ ده، هغه مونږ تر خپل پوښښ لاندې راوړو او هلته خپل کار پیل کړو. همداراز ته په نږدې راتلونکي کې به مونږ د بدخشان په ولایت کې دوه ولسوالۍ نورې چې یو د خاش ده او بله د کشم ولسوالۍ ده، هغه به هم پاکې ولسوالۍ اعلان کړو، او خپل د بامیانو مرکز نزدې راتلونکي کې انشاءالله چې هغه به هم د یوې پاکې ولسوالۍ په شکل باندې مونږ اعلان کړو.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه مرکه اوریده. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوڑون کی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلمو پا غره که جوند کردی؟ هغه کسان چې په غونډیو او غرونو کې اوسیږي هر وخت په تیره بیا ژمی له کومو ستونزو سره مخ وي.
داسې پاسیږو نفسم قید کیږي، مثلا خاله ورو باندې راځي په مشکل بجې کیږو،
ولا دونه په مشکلات کته کیږم چې داسې په دمو
درنو دوستانو، د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې ځینې کسان د غرونو په لمنو کې اوسیږي. په یو شمیر ځایونو کې بیا د نفوس د ډېروالي له وجې آن د غرونو په سرونو کې هم کورونه بد شوي دي. موږ شیر دروازې غره ته لاړو. دا سیمه په ټول کابل کې په سړه سیمه باندې مشهوره ده. ځینې خلک د کابل یخچال ورته وایي. د غره له پیل څخه بیا تر نیمایي پورې سیمټي زینې پورته شوي دي. په لاره نارینه، میرمنې او ماشومان لیدل کیږي چې سوي سا د خپلو کورونو په خوا روان دي. له زینو سره خو کڅوړې هم په لاس کې دي. ځای ځای کینی دمه جوړوي، بیا په غره کې مزل شروع کړي. زه هم په دې مزل کې ورسره یو ځای شوم.
په دې غره کې زینې مستقیمې پاس ختلې دي. غر ډېر ستوغ ده، خو د زینو بیا هم لږ ککړی. رو رو با اوخی چمو گرم چی خلک لطر دورستون بسرم مخدی یو کور کالی منزلی با تناب یواری بیخت شمال ارنوری او شمال زیاد ددلتا رو رو نم دیرا توه
نمی مامان نایم جای
شا چون رو پا مشکل رو خاتی تردی پاسا
دیر که اگر دخش جده گره تول کالی نسی مشکل دهی ډېر مشکل دی. کنه
ستاسو اسمي
خوش راغلی کنه
شه دلته د څه لپاره راغلی؟
دلته خوازې لپاره راځه. خوازې پسې کوو
دا شاین د څه راځي ځول دا وسایل د خوازې لپاره داري څومره په سختي راوخي ځول
دغه په وګم راوړل په وګو باندې
پوګا دې ټول راوړل
هو کنه مجبورې ده کنه لار ګرځي خراب ده کنه موټر لار نه لري
پوره یو څلور شل زینې پورته دی او کور دروازه په مخلاصه و للری یو میرمن چې سور ټیکرای او شنه کالی په تن وخ کاریدله چې لرګي ماتول دا میرمن شکیلانو میده وړاندې ورغلو او ورنه مو پختل چې له څو کلونو را په دې خوا په غره کې اوسیږي
د دوه کال کې څنګه را دي غره زوان خوان درکې کړي بد تیر دي
نه خوان راګي
خوان درکې ښه اوس لرګي ماتې دلته کنه
بخوا د کامی
کاماکی وسیدی
جلال آباد
ښه ما شومانم دلان دی کته کیږي تخ په لکه مخ کته سوی دلان دی څومره دغه سخت راځي کته کیږي دلته
جګ زیره به خو کته کیږي نشو سخت ده نو سوق
ولې تاسو له کومه دلته راغلی
او دا وعده ما خو دا قانون می دی سخر می دی فخ می دی
شاخه
دل کور خو مینه نه ده خاون کور می دی
شاخه دل کور کور دی کاماکی ده دلته غره تر واده
شي او دلته را واده شي
اوس دغه ته په دغه غره کې زبن څومره درته سخت ده
سخت ده نو سوق
ستړي کیږي
ستړي کیږي خو داسې ستړي شي چې بيخي
کله چې له شکیلا سره غږېدلو یو څه شکی شو چې دا میرمن عصبي مشکل لري. وروسته یې خواښې وویل چې نګورې د ژوند د ناخوالو له وجې رواني مشکل پیدا کړی. ماشومې د زیږون پر وخت مړ شو. دوی ونه شوای کوی چې مرسته ورسره وکړي او د غره دنګې څوکې په هغسې حالات کې راکوزه کړي. له شکیلا سره د خواښې خبرې هم اورو.
ډاکټر ته هم ډېر نه تللی او دوه وارې به تللی
د ژینه چې کته سي نه سوی کته کېدی
نه خو سخته وه نه شو کته کېدلی لاس یې نیولی او کته کېدو
څنګه بیا دې نه سوی کولی چې ډاکټر ته لاړه چې معاینه وکړي
نه د ټولو لسو میاشتو کې دوه وارې تللی نه شو ما کته کېدی ډاکټر ته هم چې بوخلو وي دا خو مړ
نه ورځې پیدا کړل نه د ماشوم هم ضعیف شه بیخي ضعیف شه مثلا کته مې کل دوه پیره نور کته نشه بل پیره مې کته کړم چې دا دنیا کې راغی د ماشوم د ماشوم داسې وچه کلکه پیدا شو سردی هم وه دا لاره بیخي یخې واولی وه پوهېږي یخې واولی یخه دو سه پورې زما زړه نه ځي چې مړ شم د لرسنګ باندې مې لرسنګ وایي چې هغه زما سر وخوري زما یاد نه نیسي داسې ماشوم وه
د شکیلا له کور څخه لوړ او بار یوه خیاطه میرمن چې یو زوی او ولورګانې لري اوسیږي دا میرمن مریم نومیږي له مریم سره مو د هغې په کور کې مرکه کړې ورته غوږ شئ
موږ چې راوختو په دغه غره باندې ډېر سخت وه اسانه څوک دلته نه سي راتللی تاسې مجبوره یې چې دلته خرڅ هم راوړئ مثلا اوړه وریځې دا شیان چې درانده دي په دغه غره څه رقم یې راپورته کوئ
څونه په دم وایي زه راخېجوم یو رقم ته په دمه چې دغه باندې چې راخېجوم یا خو د بازار ستومانی کنه بل چې دلته راوخېجي دوه درې ساعته دلته
ناسته ایمه چی بوده رگه دی ما دمال گراسته چی مشکلاتی نه دیر مشکلاتی نه دی خوری که دیر توی تی بوه چی آفرین دی چی تی دونه پاتی یا تی دونه غیرت چی تی لری کنه
دسی ویل که گی چی پا طول کابل که دغا سیمه چیزو تو پکیو کنه دغا دی سینمای پامیر دی غرشا در دیر زیاده یخه ده اوس لیخ نراتوه دلتا کلا چی عواز سرسی منه سی چون را دلتا یخی
والا دونه یخی چی بیخی چی دسی باندیوزی توه چی دسی پا مخ میگم بسی که ناستی اما من دی وحی کار دی زر که زر رازه کورتا زبی اما دی خست و پا غطا و دی اینو زغال وقت لسند خلیم زرن خوراک تا چینه پاکی خوراک وخلی پخواک تا چینه نیخی دیر دی مجبوره جوان داشتی روی
معمولا مریضی خواتمان لسری سرهی کنه خام خواه کلا چی مریضی اگه پا دقیق ربیه چنگه که تکیگه تر دکتر چیزی
والا دونه پا مشکلات که تکیگه میچم دست پا دمو سبایی چی جگه اگه ما دیر اقام تا میملایی چی بیخی لکه چاچ مرمی خواره لی لگی دیلی زل لاس نیست ما زل چی گیگم
دسی وقتنه که قصارتا وکی چی دیر سخت مریضه یا سخت مشکل در لوده کورم دسی پا غره که تیر دیر زیاده پا تکلیف کری
مالا یه رازی چی کتا شون بیخی چی ما تایلی پشاشا که دا پشاک زیمه دیر خواهن میلی چی نشم کتا که دای بیخی پیخی می دیر خیلی زان می دیر تبم پشاش اما چی بیخی مرش ما نپشاکی و دیتا درد گوره شدی در دیتا دا غیرت گوره شد تا دون غیرت مال اوز تون متوجه کیگی کنه که دی چاپ کرنه گه اما از پا دیوان می لاسی نیو لاسی را که استا 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 دختر تا چه لارم پا ده مریضه که قصه او کرده دا با دی وقت را رسولی ها دست کورم جیگ ده
او با چنگه ده نل پای بلی کسته؟
نه نل لاسن که ده سلور سلور کوره پای پکشکی بیر سره خلی او
چنگه او بخو با کم وقت نو چیگی؟
والا او چیگی جمع بیا او بوچ
او بیا چنگه کوایی؟
بیا دونه وارو وارو سطنه دای و نان تار کوین لیلان دی بم بیرا بیا سی وقت چی دا بم خرابش و فارس کاندیش بید نیلان دی بم با آخم خرابش این لگی خوب بیا تا تگیر
پدی کور که دو کوتی دی دیدی کور دی میرمنی بخبره چه یو کوتا لحد زیاد خشتا دا لمده دا نمکش کره خدا کوتا لمده دا یو قالی نده یو پلاستیک دا لاندی بسی پلاستیکی بوجه دی
انده خشته دم دستی مرسی وازی پریدو یا دست که سورا شدی چیشی بویده که نه طول دینام بوی
غر دوم را لون دانو چنگا
دستی لون آقا پرتا پا پرتا ده که نه ده که نم طول او بل کشکی ده خود تیگه ده به رخم خواه ده کشکی ده 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 کورم لون ده خوب یاد ده رخم تنه ده دار دیج لون ده
دیر زیاد لون ده
که او خواهی بلافتی اصلا بکی خوانه سیم دی بلی خواه بسیم در طول الان ده
اوس را وطلو اویلی تا فاویلی که یو اودانی خواهی تشنابم دی روخته نیز دیده یو تش دلو بودک ده او دسی کاری چه بسوری ده تش داره توی ایسی دیگو کاسه چرده که بایی
اویلی که ده اویلی کنچکی که واقع رزیم دست گاز و ور وخسته رسته با
مرده
اون دلتی ور وخسته گاز دوتا
ای خواهی بکن بمبی چه دسی لاره اینه
او فتول اغشه
دلتا خوش شمال زیاد ده کلاسی بیا گاز لگه ای چنگ شمال نگل کهی بیتن
شمال گل کهی
که حتا مخیل چی گاز وور وخسته کنه ایلتی هم دانه شمال و هلی تخ شمال ده
شمال و هلی ده دلتا من خلی که من خلی لانی که وور وخسته مسی او آغش و ووری کم شه چه کم شه مسی بفتشه لانی من خل وور وخسته
دی ور وخته
دی لان از پایتون کیش کرده
ها و داد سوژه دلای ده
داد زیر تول وس وزیره تا چه وس وزیره زدی نام تو سو گل کاو چه خوچی گل لست کیلوی گاز پایپم نست آکرده
اگه ور وخته
چه بف چه اگه ور وخته اگه چه ور وخته لور می مکالی گند لور رام نگر حالا مور چه ور می وخت دایشته دا لاستی دو نه لاستی ترس است وای دا لاستی خیر نسونه ور وخته دای پیازامات گل کم سعیانه چرا کی
بدی ولی که او نام است فکر کنم دا به سمارا دیچینارونه دا
دیچینارونه
و او سه پارنی زیری سه میز که من ایدا شمال دا یا وای و پارن دلندی رو تویگی تا سی دیوانی تو بله کمک کوی سرال دیچی زان تخپل نشیر آوری دا چیو بکوی
مثلا دا پیالو بو راچی و دستی دیا شیچی دیا کشو بی دا و راچی و پدر را قم تاکل
دا شکل آخواه بیا یا بلستونز هم یاده بی چی دویور سر مختی
دست پاچه گو نفسم قید 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 کیگه مثلا خاله رو باندی رازی خاله مثلا وو پا مشکل با جید کیگو زما فشارم جیگده مثلا شکرم جیگده فشار سبیبیم جیگ شوی پول ده مشکل آدن رازی وو بویده مثلا کسافاتی خرابی ری دلتا مثلا تشنابونه هر شای رازی دو دو جیگده ما بندی رازی ده منگا باران همه سکی والا دول همه سکی تشنابونه که گی چه باران رازی بوی تا مثلا کسافات دول دلتا رازی دلتا دولی اخرى بوی خود دلتا رازی الا بوی را آقا دروازه کلاکه مثلا ترکی را شدار کلاکه چه بوی رانش دستی مشکل هستم استه
ده اسلام لنظره ده همسای پا عذاب کول لویه گناه ده دینی عالم شمس الرحمن فروتن وای چی ټول خلک یو دیبل انساني کرامت ته باید ډیر درناوی ولري.
هغه کسان چې په تاپو او غرونو کې اوسیږي دوی ته پکار دی چې خپل کثافات په داسې یو ځای کې واچوي چې یعنی نورو ته ضرر ونه رسیږي، لکه په غرونو کې چې ځینې کسان ژوند کوي د پاس نه خپل کثافات را گزاروي، نه ویني چې دلته انسانان اوسیږي، دلته نور کسان اوسیږي. حداقل کرامت انساني څه شو؟ حداقل هغه نظافت محیط او بیئه څه شو چې پو کار دی هغه کسانو چې په ټولو ساحاتو کې ژوند کوي، خصوصا هغه کسانو چې په غرونو او تپو کې ژوند کوي او لږ غونډه جګ د نورو کورونو په نسبت اوسیږي، نو دوی ته پو کار دی چې دلته هغه کرامت انساني او نظافت محیط او ماحول جدا په نظر کې ونیسي، ترسو ټول انسانان په صحیح توګه په یو ماحول داسې یو ماحول چې هلته نظافت مراعات شي ژوند وکړي. همدارنګه کله چې ځینې کورنۍ خپل تشنابونه پاکی یا صفاکی، یاداده چې د دوی تشنابونه په داسې یو سیستم سره جوړ شوی دی چې متاسفانه واوره او باران وشي نو نور کسان چې لاندې اوسیږي متضرر کیږي، دا هم خلاف کرامت انسانی ده او همدارنګه خلاف صحت اسلامی ده. نو دوی ته پکار ده چې د خپل تشنابونه په داسې یو سیستم جوړ کړي چې حد اقل الته نظافت مراعات شي او نور کسان د دې تشنابونو له کبله متضرر نشي.
قدر من دوستانو، تاسو دیغو کسان استون زیوابری دی چه پغرونو که وسیدل دی دوی پداله که شکیلا داس میرمن و چه پغره که دو وسیدل لواجه داکتر تا پر وقت نورسیدلی زکه ماشوم مرشو او خپله روانی مشکل پیدا کرد. دا شکیلا پسیر دیر نور میرمنی همشتا چه لوار تا استونزو سر مخدی پدیله چه دولتی مسئول کسان دی دوی پستونزو جان خبر کری او دو وسیدلو دا مناسب زای غمی اخری.
ژوند له زهرو تک خو بی خمان تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری تا ژوند له زهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری داشوند لزہرو دک Thank you.
کاروانو دی تیری گی دی راضی دے تمینے کاروانو دی تیری گی دی راضی پپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دل دارن تیرے اشوند لہرو تک